ځوان فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت استاسي قرباني يو له افغانستان د باندې په ځنګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنې پیښو کې ښکیل ګڼل کیږي په روستیو کې په جرمني کې په دریو جنې پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکیل ګڼل شوی و د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبول لپاره اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغښت کول شي او کنه نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو ل دې سربېره پدې هم خبرې کوي چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي د اروپا څه تصویر لزان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي له افغانستان هم ملمن لرو له جرمني نه هم سره ملمشته دی ملمن سره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلمی او همدارنګه له افغانستان سره افغان خبریاله او لیکواله عقلا صدی تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي کر سره په پروګرام کې شیبر سلمی وسلی وربشو شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي په پیل کې تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست دغه روسي دوه میاشتو کې درې قضيره منځ شوې چې یو د هغه پولیس وجل و چې ول شو افغانان په کې خکیل دی او هغه پولیس د جرمني پولیس چې د افغان لوري په قتل ورسیده لاغې نو روسته بل پی منسته شو چې پاره کې د افغان وجل هم شامل وو او سره په څنګه کې په پولیسو باندې بریدم شامل وو چې د دې په هم افغانانو باندې اچول شو او ولدې ورسته به یو بل به خرامنسته شو چې افغان کورنۍ خپل لور وجلې وو او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي ته څه کاروبار کوي ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی خکیل کیږي نو بلې د مصرفیت پر راته واز دوی دلته څه کاروبار کوي
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مبلنه راکړله متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې دغه جنایي جرمونه او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو په داسې وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وي او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې او متاسفانه چې ډېره پرسنیو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو پخوا هم دغسې پیښې شوې دي د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکه په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کیږي حتی په هر هیواد کې کیږي د په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کیږي هغه که د نړۍ هر هیواد وي اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل یا داس نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و او هغه ګوندونه چې دلته د اوسنی حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه او دا یې ډېر د خلکو مخې ته حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوال له افغانستان او ځینې نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي او یا هم دې ته ورته نورې پېښې په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درې کټګوریانو باندې ویشم مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا همدلته ښوونځی لولي او یا همدلته په یوه کار باندې بوختي اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یواز د اقتصادي ستونزو له امله یواز د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو هغوی متاسفانه یواز کار کوي او هغه ټولنه کې په غشان باندې نه دی مدغم شوی، هغه فرصتی نه په ټولنه کې نه دی ترلاسه کړی چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثر وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوي او یا هم ځینې حتی د جرم په سطح باندې ځینې ستونزې رامنځته شي او د تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو نوبړی پړاو هم ترسره شوی دی، یو ډېر د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کوم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړي ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتما د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چېرته دې ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغه سه، ځکه ټول وخت په اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې همدغه سه و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک و، یعنی ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا یه انټرویو وه، یا هم را روان و، یا هم کارونه روان و. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پېښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا هم دغه ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغسې جرایم او دغسې پېښې مستقیم اغېز لري. حتی که زه یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پېښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنی دا هغه مستقیم اغېز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پېښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. اگر نه یواز ده افغانان، هر ده هر ایواد کډوال چی دی، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوال د زید پالیسیان لري، هغوی دغه سه پیښې بهانه کوي او کډوال ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړي هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغه سه پیښې او یا هم دغه سه جرمونه کوي.
مدنه تاسو ته بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت یې تر شا څه دی. په دې بروسه له تاسو پوښتو، له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکواله عقیله اسد هم وصل شوی. عقیله جانې، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو د دوی خپله راوستل، له دې نه وړاندې ډېر کسان راغلي وو، لا هم ډېر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولی شي له افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټه باندې. خو په ټوله کې هلته کنجونې دي، کالکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملمه ته او ټولو درنو اورېدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه تګي بېخي زیات شوی دی، او ډېری ځوانان او د ډېری کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډیر غواړي چې وی یال ته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته کچا هم د تیر حکومت د ډیر غا سیاسي برخې ته نه زما خو بیا هم هغه چې انجونی او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښه راتلونکي لپاره هڅه کوله او زحمت ویستلو تر څو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري. خو په دې وروستیو کې د تیرو دوه دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د انجونو زده کړې وتړل شولې نو لاغ نه وروسته د ډیرې ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه یې له لاسه ورکړل هغوی چې مخکې ډیره زیاته هڅه به یې کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډیر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډیر زیات وزي یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت هم نامنی بل علت نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه میرمنې ورسره مخ دي یا انجونې ورسره مخ دي ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کېږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسېږي. مګر دلته هر څوک هر ځوان هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري او هغه سي افغان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خو خوسيږي. مګر دوی ته رقم باندې اجازه نه ورکول کیږي یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی د کورنۍ په خوخه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې دوی هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوخه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشټون دي چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي. نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی دغه د اروپایي هیوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره دوی لارې کې ستونزو سره مخ کیږي یا هغلته چې کله دوی رسیږي هلته څومره ستونزونه دوی کړیږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته د دوی ژوند قانوني کیږي. نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تیریږي یوازې په همدې
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کیږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي؟
بالکل دوی دلته ډېرې ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کیږو هره ورځ دوی کا د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبريږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي نو ګاونډي هیوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کیږي حتی ډیرې پکې ووژل شول دومره شکنجه چې دوی ته ورکول شي دوی دا هر څه په خپل سترګو باندې ګوري. ما دا سیم لیدلې دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته دوی وهل ټکول خوړلې دوی هغه تر مرګ پورې شکنجه شوي دي مګر دوی چې ژوندې پاتې شوي بیرته افغانستان ته راړول شوي مګر بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هیوادونو ته راشي. نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت بیکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نه شتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي. دوی وایي کچېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کیږو مګر راتلونکی ژوند خو به مخ وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي. نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته راشي.
ډېره زیاته مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم شیبر صاحب که تاسو ته راشم خغلی اسد زینی لتون په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي، په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هیوادونو ته منی او امکانات مرتخې دي. دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي، بیان ازادي نشته ده، اقتصادي ستونزې دي، وسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه. تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي، کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته؟ که چېرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی و د ځان لپاره دلته جوړ کړي او د حکومت ورته برابر کړی دی، نو بیا ولې جرمونه کوي؟
بله، ډېر ښه خبرې ستاسو مېلمنې وکړلې. متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې قربایی و تا ولار شما که یا مثلا افغانستان چه بهر لار شما تا دیر دیشته و دو تا چسمک ده و گواندی و دی ندی چون سر تصور ده داغ دایی چه التا بمجوان جوری گی التا یو نسبتا نازادیش تا ده متاسفانه ده سترینز پا افغانستان کشتا دی او ده باید درک شی. اما متاسفانه ده هر افغان زوان تصور ده نه دهی ده هر افغان زوان مثلا مو نشو که ولی ده مثلا پر طول افغان زوانان بانده تطبیق. مثلا ده هر چوک اقتصادی ستونزه نلری، هر چوک لده عمل ندهی را غلی چه دلتا خشبوند وکری، هر چوک لده عمل ندهی را غلی چه دلتا زده کری وکری. اما که دلشی یو تر نوی پینزه نوی فیصد پر افغان زوانان دل پار را غلیوی چه دلتا اقتصادی خشی خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورت کړي یا خپل زده کړې وکړي او یا هم د تورته نور شخصي دلایل ولري. اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بېل کومې موخې، بېل کوم پلان او بېل کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغوی بیا په داسې کارونو داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هیوادو کې به دوي لکه په تېرې پېښې چې وشولې یعنې کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمېږي. او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پېښې خپرولی شي هغه یعنې ډېر په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي. اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانان لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي. دا متاسفانه ما مخکې هم وویل چې دې مسئلې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله، در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړی د چاکو پوسته باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوی دی
ولی د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه، په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو. ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي یا د افریقایي هیوادونو دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسېره کېږي چې دومره د افغان کډوالو رابرسېره کېږي؟ بیا
متاسفانه دغه مسله د ډېرې اساس مسلې سره په یوه وخت کې راپېښه شوله. یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطحه باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه ده په داسې یوه وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي او هغه د کډوالو یعنې له تېرو دوه نیمو کالو نه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه، اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې هم وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې دې وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي او مثلا د کار په مارکیټ کې لداس خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا دلته ژوند کړی دی له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نو یوازې دغې مسایلو ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې دم مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر کوښښ وکړو که پښتو و که فارسي و که نور و که پخپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسالې ته یعنی هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادیږي یعنی که یو ویاړ وي که یو یوه ښه خبر د افغانانو په هغه وي هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه او د پښتو او د دري او متاسفانه چې چا کوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي.
یعنی ستاسې په اند باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی وو او نه د دې دومره وړ وو چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره
بریا حتی ما مثال ورکړو چې په دې تېره ورځ یو ایرانی وګړي یو ایرانیای کډوال چې هلته په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړي
خو لا هم د انتخاباتو مخه ده ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي.
مثلا خو هغه وخت چې دا د افغان پیښه وشول او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبر یو ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پیښې په جرمني کې یواز ثبت شوي وي اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یوه سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کېږي حتی د کډوالو ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته کوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوي. یعنی که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلی وي چې څومره رسنیو کوښښ ورکړو او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې اما دغه پیښې یعنی سکیپ کړلی شوې.
سلیمې صاحب بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کېږي که هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي هغه کسان چې غوښتل یې په دې نوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي بیا له هغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغېز وکړي.
متاسفانه په ډېرو ایالتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډېر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. حتی په ډېرو مشهورو ایالتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي مثلا په دې تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوه چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالې دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانوي دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي پاره په دې کې شک نشته چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولې دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورني مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلی ده چې هغوی د کډوالو ضد هم
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم عقله جانې که تاسو ته راشمه په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان دننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یو عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي. دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلې غلی سیال، د وروستیو کې دغه ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېرې نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او دغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېرې نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سم ستی بغیر لدینه چې د هلک پوښتنه وکړي او وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا ورسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي، تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي، سهولت کوي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی فکر کوي یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یو، یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو، نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهېږي چې یوازې هغه ښه ژوند د هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې اتمی لور اروپا ته ولېږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري. خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي، نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېرې نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري، نو یوازینی علت یې همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېرې زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00-324-1501 او 00-324-1501. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ. زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی راسره دی، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. فکر کوم چې اړیکه بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسو ته براشو، دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسو میشت استئ په جرمني کې، د افغانانو ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دا یو فرهنګي اړخم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې وروسته کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغې کې مې هم ویلي وو. تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو، حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د مشخص هېواد په اړه، هغه که جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم مثلا په جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ما ته وسرېږي. چې متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویر رسانه څخه اخیستی، چې هغه فلم کېدلی شي، هغه تلویزیون کېدلی شي، او هم له داسې نور نو دغه تصور په مجموع کې زن نه وایم چې خلک باید داس تصور ونه لري. متاسفانه قوامه په اوای نشته دی کنه، یو څوک دلته نشته دی چې وایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو چې دا کار مو نه دی ترسره کړی یا پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي هلته مو یوازې یو عکس اخیستی یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانه عکس اخیستی یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده کله چې یو څوک کډوال کېږي هغه نه یوازې اروپا ته، هغه که هر هېواد ته وي که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي، نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنی متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای. یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنی اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنی زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که دوه کاله وي که یو کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې و د انسان په صفت باندې اخلي، چې هغه انرژي ته ممکن په لسو کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاو کېږي، هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي کار به په داس ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې چې هغه تا ته یو آرامښت در نه کړي، او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په دغه کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې دا ستا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي فرهنګ، محیط، هر څه پردي دي. او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوې، هغه ممکن په لسو کالو کې په خپل هېواد کې له لاسه ورنه کړي. او انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي، ممکن په لسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي. متاسفانه کاشکې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای، چې متاسفانه داسې نه ده. دلته به ژوند له صفر نه پیلوي. که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي، که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي. حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب د هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي. در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته 14 کاله یا 13 کاله هم زده کړې کړي وي، یو برنامه‌ریزي درلودله، یو پلان مو درلوده چې هغه له هېڅ سره هېڅ شول، اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه یې پیل کړو.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي صلیبي صاحب تاسو ته بېرته راوګرځم. اورېدونکي راسره د نومو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. مهرباني ستاسې اړیکه وصل ده، نومو راته واخلئ.
بلې، اجي توخیم د زابل ولایت.
توخی صاحب ستړی مشي، زابل نه بخیر راغلی. توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې څه نظر لري؟ مهرباني.
مننه پرې د سیال خور تا استاد د خضر ور ملمنو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم.
مهرباني.
خو البته موضوع خو ان شاء الله د غونډې په حق له ده د مدني ټولنو والا او غوړغلي
نه. تو خي صاحب، نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان نه د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي، او افغان ځوانان چې د افغانستان دننه ژوند کوي دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده؟
بلې، و به وایم په دې کې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل، یو نوی نهال ده. باید موږ د دین یو وخورو. خو بدبختانه او متاسفانه چې دغه انقلاب موضوعانه ټول لا خپل اهداف او خلري وساتل اکثر وخت له هدف څخه نه رسیدل کوه هم رسیدي خو سماره نیمګړي خو بیا هم کله چې موږ پر رادیو کې وارو شوې په پلانې کښتې کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له بین سره زموږ زړونه ډېر خوښ دي ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي د دې خاورې خلک دي زموږ قریبان او عزیزان او افغانان دي موږ ډېر وباندې زوریږو او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دې ته قدر لري ځکه چې د افغانستان خلک
توخی صاحب اغه ځوانان چې افغانستان نه د محل تصمیم لري یا پریکړه کړی چې افغانستان پریږدي لاړ شي روپۍ هیوادونو ته څه ورته ویل غواړي
تر دې نه هدا پوری خو باید د خپل وطن کې ووسی خدای مهربانه ده ورو ورو به د زموږ وطن را جوړ شي او څه کارونه هم پیدا کیږي موږ داسې بعضی ځوانان ویلو کارونه ستا په اداري دفترو کې د پخواني حکومت خلک دي د محاکمو کې دي په رادیوګانو کې دي په تذکرو کې دي په لابراتوارو په شپخانو کې دي دا د څه کارونه ورته پیدا کیږي خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدره هم دي او پر لار باندې ډېر مري هم شي رانیږي هم نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي دیلی لارستا ځوانان دې هم پر کار ودیلې دي
مننه ته حساب کور ودان ژوندۍ اوسې چراغ لې خبرونه سره داړي کوي ول خپل نظر در سره شریک کړو بل اوریدونکو دې نمره ته واخلې لکم زې مړی کني ولې خامت استفانه چې دوی اړیکه پرې شو اخیله جانې که تاسو ته راشم تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه اوس په افغانستان کې داسې یو کریواج ورته وایي او ریواج ګرځیدلې د چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي پیسې بورتل دي ځای لیږي تاسو د سلیمی صاحب خبرې واورېدلې په هغه مسله موږ وایو چې په خرج کې وایي ډالرې زوړندې دي او ونو کې پیسې زوړندې دي دام نشته ده دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نور بهرنیو هیوادونو ته
بلې غلی شال دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس د سیري وای چغلې لري چې هغه د هرې کورنۍ نه تاسو ویلې چې د اروپا ته یو ځوان د هرې کورنۍ لته شتون لري مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوان د کورنۍ نه ویتللې د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کیږي چې ولا تاسو خو البته د تګ وښنه لري یا تاسو کله نشه یا جرأتین لري چې ځکه تاسو ځوانان په کور باندې دي نو موسته هرې کورنۍ نه ډیر ځوانان هڅه کوي چې وي ان ته اروپا ته لاړ شي بل دلته کله چې دوی کورنۍ کوم اولاد دلته اروپا کې وي دا غوي خجون چې بل کورنۍ ګوري نو هغه یو رقم حساس ور سره راپیدا کیږي په دې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي ترڅو هغه اروپا ته کاغه د مرګون لارو نه دی کا څومره سختي ور باندې لارې کی تیری کې کا کورنۍ پیسې نه لري نو ډیره کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکه خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولېږي او بیا وایي چې ورسته دا کور وز د پاره لاړم چې دا نه یا خرڅم کوم ورسته ودا سي ډیر کورونه واخلم خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولای کار نشي کولای د کورنۍ د پاره یو څه نشي کولای نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ چې ګوري چې دا وایي اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي نو ما دا غوښتل چې دلته ډیر ځوانان ورسره مخ دي د کورنۍ د خوانه ولته پیغور ورکول کیږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دی او تاسو نشئ کولای چې لاړ شئ او یا هغه چې خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کیږي چې ولا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سرکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي نو دا غیلتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ډیر ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان راورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته راجوړ شي.
بل اوریدونکو هم راخلو نو مراته واخلئ لکم زما اړیکې کې نیولې.
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ویلونو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کوردان همدرد صاحب د لغمان نه ستړی مشي مهرباني ستاسو نظر ورو کو څه پوښتنه لري.
مننه ما خدغه نظر د خورجان سي د پښتنو کې یو متل ده کنه خرص له خرو پاتې شنو وای خلک غوږ غوښي نو دا خبر اکثره د مین دی پلارو نه خپل بچانه ته کنه پلان کوي لاړو ته پاتې شي راځه د اسکور بازار ته خرڅ کو پټه بازار ته خرڅ کو قرض به وکړو زه د څه خلک دی ځنم چې هغه ډیر ډیر شلته افغاني ځان قرضدار کنه خو ځانونه ورسول دلته په ډیر چا خبره به شرمه یا هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال خبره چې پیسې پینو وصولې درې نو زه دغه وایم چې په یو ځای کې مونږه دا د اسلام خبره ونه منله لکه په اسلام کې تربوروالی وایو که تربور سره سی مثال هغه وایبونس په کور کې کاوتې په جمع کوي هغه په جمع کاوت نه پل کوي تر روزي نه دا خبره څوک په نظر کې نه نیسی کنه او بل خپل نظر مې دادا یار انسان د ما په شمول سي کنات مول نه کی کنه نه خارج مړوي سي د غلطه من خارجان د منګم سایگان هم دي کلی کین دی او په د دې سیمه کین دي ته یقین وکه خورجان کنه چې ولا که یو ورو په پیدا یو مسكين په ورغلي لا غل دي نور نه ډیر سختي تیرې دي سختي کوي کنه
چې دا دې دا سم په بخنه سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته څه ویل غواړي ځکه چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص لونه وچ خلک کار کولای شي کبه دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي دوی څه وکړي مخکې خپل ځواک سبیا دونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته زیران ته یعنی د ځوانان بیا څه وکړي ته څه حل لرشته
کدا اوس موږ ټول لار شو کنه مثال خبره اول خبره ډیره پیسې برابرې دي دا موږ به کور نه غني اسلامی ہمارا حکومت چاہے حکومت کی اوسوک تیارو پورے حل نہ دماشي زه ګورم چې تاسو خلک دې تاسو له نور ملکو راهمون دي کله کوم شي د ایران چی شي دا دلته یو مریض د پریوا د دې ته باندې چې نن به تاسو له خپل طاقت نه ویږي یا مریض ډاکټر ته دی چې انده اسکر ویلی دی له درته وایي چې مرسومه دې منه خالي د 3 میلیون ها ته من راکا نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لږ ګول سوال کوي د خپل ملک راغلی ته یقین او ګمانه چې تاسو څنګه نه دا کړو په تم مثال د تشکیل کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره به کې دی شي نو کدل تلک مشکل دال سو هلا کم به نظر
کې یی سیاسي پان باندې همدرد صاحب چې ته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپل کې سره په هغه څه باندې آی چلري او کوم څه چې الته ګټل شي په دې قنات او کړي سړتیا نشه چې دوی بهرنی هیوادونو ته لاړ شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه دا غلطه په یو یو د دې په دکان باندې چلی او ورکه دکان نه جوړه هغه دکان هم دې چا خبره دی یو نیم لک ډالر ته تر رسیدلې او د نن د کور خرچ هم باسي چا خبره کوي تر هغه باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال له خبره یو بل کار کوي دې استلې دې څه خو د عمل کم نه ده چې دې شي په اشاره نه پرسان دی چا خبره علم نه
کوي مننه همدرد صاحب مننه کور کور ودان مننه همدرد صاحب چې تلخوان د موړی کني ولې وساسیم پاړی کې کیو سستون زده غاک مسام نه راځي په بخنی سره شاړی کوم پرې کوو بل اوریدون کې را سره د نومره توخلی لکم سه موړی کني ولې
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ نظر اورو چې وخت کم ده
میرا باندې خوشاله اوسه د سده خورجانې غوا منګنی او چې منګه واخه و خرو خېټه مول چې منګه ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پای نشي پیدا کولای ول زخ کولا خپې نمایي به ما یو خپې نمایي به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې ماته دې وزیر راکې د خپل ماشومان نم تیر مخپل ارش نه تیر مخپل مور پلار نم تیر خو صرف د افغانستان نه وزما د باندې لاشه به خپل بچو ته پوشه ژوندۍ جوړ کم ژوند جوړ کما پوشه دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به موږ سره کوم کا ولا وس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې 10 روپۍ پیدا کی پوشه 10 روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفات کوي د دوی پوشه ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشو پښ راځي موږ ته هیڅ شم راځي خورې په خدای باور وکړه زم دغه وځ خپل کلی کې مقاتم په خوده زمونږ ځوانانو ګورې ته چې قبر نه ویښ شوی دی او چې قبر نه ټول خیره
کې نه دا اقتصادي سونز دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانانو زی
دا بالکل دا در حقیقت وایم دا خلک د مجبوری نه وځي خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل خپل کسانو ته وظیفې ورکوي ډوډۍ کاروبار ورکوي بل څوک ته نه ورکوي چې یو سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي څه ورته وایي وای تاسو پل چکه وران کړه څو کسان دي وژلي وای چې وایي د مینې اول زما خپل ورور سړی پرېښدلی خپې لوک د کړه لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه راکړه زمونږ تر ورځې قمندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو پل چکه وران کړه وای ما قاري صاحب چې شم نه دی کړی وای زه چې وای دلته دی واخه ما وای دا د تر ورځې خاطر دی کنه واخه
لا مننه
خپل دې اتاق نه وباسمه نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون ځکې دي الله دې زمونږ غږ ووري نو ریسو ګم نو ری غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زمونږ غږ جګوي کوشش خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولله
سلامونه دې مسافرینو ته سلام احمد تاسو د میډیا لاره نه دا مسافرینو ته پن پن سلام د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي دغه پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه مننه کور ودان افغان صاحب دې چې وخت کم د نور اوریدو کې راته پته مدي مننه بل اوریدون کې امره خلو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمره ته وخلې ولکم سیماړي کني والی
ډیره مننه سیال خوري سلامونه تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای دا وخل خپل ارغنداب لسالین خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلای سه پروگرام د بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډیر وخت تیر کړی دی لاند خپل تجربه راته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لاند وایي
ډیره مننه متاسفانه هر څوک به هر تځي هغه د وی ګولې الالي مړنې په خاطر دي هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه دي موږ خپل ایران ته هم تلی وسنه کمر په افغانستان کې په یو کار مصروف وي یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف وي دا ژوند زندگی مراته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړی دو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډیر زیات نخالی بیکاګاله او سیده د دکان چاري مخته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر 100 روپۍ قدرت نه لري مخکي وریدونکي ویل ول یو کس داسې کسان ستې د 100 افغاني کار هم نور تر رسیدي زبه دا وایم چې ما داسې ځوانان دې دي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه 100 روپۍ هم ولکه هغه کس ته ډوډۍ هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دینې کسان به خپل کار او بار به شمخته دي خو ډیر زیات به وزدي له فکر غربت سره زموږ ته تعلیم او تدوانه
تاسو به خپل دکان یادونه وکړه یعنی کې چیرته وزوان وغوړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانی کې کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه داغه کارونه څنګه
خو یو چې یو چې دات به مثلا ما خوارق شلې د ترمیم موبایل او ترمیم نس د کړې د زیات مصرف می کړې د تکلیف می کړې د زما په کار روغ دی اوس پیلن د در حال می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینې ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دي خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاق دی حل تخپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلاتو سره یعنی دلته مخامخ ته هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دی هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته ژوند زندگی
د چې ذکر دان ژوندې او سې زبلې سره غتاب نه دی اړ کې نیولې وا ژوندې او سې رازم تاسو ته سلمي صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختي وباندې ځانونه رسېي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسو کې د جرمني راته وایا سلته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانېږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالي لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولی شي کنه
مخکې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یو هېواد څخه راځو چې کډوالي ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقېږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بېانصافي وي افغانستان که وضعیت خراب دی اقتصادی وضعیت ډیر د خلکو خراب دی لکه اوریدم کې چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نشي پیدا کولی ریښتیا هم داسې کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نور په ټوله کې یعنی که زه د خپلې خبرې په راټولې کړم دا خبر چې کډوالي ډیره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوق نه راځي اروپا ته همغه مسله هم شته ده چې د شوق هم ځوانان راځي داسې کورنۍ دي چې له سیالۍ او شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي بغې کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داسې دي چې کار دې ونه کړي د ما په نظر یعنی دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه یې کورنۍ ور تقسیم خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمې فیصدي وي کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي اکثره یې کار کوي اکثره یې زحمت وباسي اما داسې هم په کښته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ افغانستان
کې نه سپورټ کوي چې وخت کم د لنډو کې دام راته وایا افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د نه لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کېږي دې ځوانانو ته څه ویل غواړي څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي او دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی زده کړې مې کړې دي یوازینی لاره زه هېڅکله مې چاته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لاره باندې راشئ ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا نول تحصیلي لاره ده ټول هېوادونه سکولرشپونه لري ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي حتی که وغواړی راتللی شي اما غیر قانونی لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې له ستونزو سره لاس او ګریوان وایي غیر قانونی لاره زه یې چاته نه پیشنهاد کوم او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ارزي د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي په هېڅ صورت یعنی دا که کلي قضاوت بولی که هر څه یې بولی د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتک باندې نه ارزي
ډېر زیاته مننه کوروان قله جانې تاسې تر اعظم ستاسې وروستۍ خبرې او مهرباني که تاسې په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دي او دې ته زړه ښه کوي چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړي
ډېره مننه آغلې سیال زما ټولو ځوانانو ته او نجونو ته وروستۍ خبرې همدا ده چې هغه څه چې تاسو غواړئ هغه څه چې ستاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي کله چې دوی هلته رسېږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري هلته حالات ګوري نو دوی بیا وروسته پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټه نه لري بل دا په دې باندې هلته تک نه ارزي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کړي هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي نو ژوند کول ډېر زیات ارزښت لري هغه په هر ځای کې هڅه وشي له هر څه نه همدغه خپل هېواد کې دوی خوري وکړي هڅه وکړي نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي
شا از ما دجوز پدلیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبی و سبق پوخ سبق چه جور نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پرو فک چه جور نشی احمک دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روحانه د دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روحانه د دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما د جوز پدلیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ټوټو باندې.